السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبري مجله زه رضوان مراد تاسې ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ګردیز کې د نن ورځې د امنیتي پیښې چې په یو جومات کې د انتحاري حملو له امله لسګونه کسان پکې وشل شول تفصیلات او جزئیات در سره شریکو. دا هم وره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسول لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسو لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ده. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 13 تنه وژل شوي دي.
کله چې 2 تنه انتحاریان د مسجد ته ننوځي، اول په لمونځ کوونکو باندې ډزې کوي، کله چې مرمۍ خلاصېږي دغې نه وروسته دواړه ځان ته چاودنه ورکوي. له بده مرغه په نتیجه کې 13 تنه، هغه کوم لومړني معلومات چې ابتدایي معلومات چې زموږ دي، 13 تنه زموږ قدرمن هیوادوال او د لمونځ کوونکي عام خلک پکې شهیدانېږي او د شپېتو په شاوخوا کې هم ټپیان دي.
شغل رحیمی وای د یو شمیر ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی او په خبره یې شای د غرقم بدل سي. بل خو د پکتیا سیمه ایز چارواکي د ټپیانو شمیر شاوخوا 80 تنه یادوي. د غبرید نن تر غرمې وروسته داس محل د خواجه حسن په نوم یو جماعت کې سوي چې خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره راټول سوي ول. چارواکي وای 2 تنه برید کوونکي په چادروي کې ورغلي وو. تر اوسه د پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې دایښ وسلوالو د ورته بریدونو مسولیت اخیست. د افغان کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي. دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیر شپه د هلمند په کډیکی ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشې سوي دي. یو د زندان ساتونکو وژل شوی او اووه تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د دفاع وزارت لخوا په دې خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشې سوي کسانو د هویت پاړه څنګه دی ویل سوي. وسلوال طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د ایران څخه د زعفرانو قاچاقي او غیر قاچاقي وارداتو د هرات ولایت پر زعفرانو منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت چارواکي وایي له ایران څخه په پراخه کچه زعفران هرات ته راوړل کیږي او د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د ایران زعفران د ځینو ټولنو او افرادو لخوا د قانوني او غیر قانوني لارو څخه راتېرېږي چې په افغانستان کې د زعفرانو د بیې د راټیټېدو سبب شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګټ بالتستان په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه د دغو ښوونځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه ده اخیستی. تر دې وړاندې ورته پېښې د وسلوالو یغیانو لخوا کېدې. تر اورلګېدنې وروسته د سیمې اوسېدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پېښې د عاملینو د نیولو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د خبرو وروسته هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشغلو دغه خبرې رغون کې بللې دي.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede
Dewey zawayalaysam che da raghun ki khabari we albatta tamannalaru che tul stunz ya mushkilat pa walidan hal se khumush da stunz da hawari la para pa nur padawun ki par nijde hamkari khabaru aw gard kar muwafaqa
ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık.
دغه څرګندونه وروسته لاغه سوي چې واشنگټن د چهارشنبه پرز د ترکیه د ولسمشر رجب طيب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته لاغه بندیزونه ولګا کول چې انقره د نظربند امریکایي پادری له خوشی کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې زندانی سو، له تیرې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې چې په ترکیه کې یې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی، او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنګاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخه خبریالانو ته وویل د پیونګیانګ د اټومي وسلې د لمنځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېر ورځ په خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه وکړه او لیکلی و چې زه په تمه یم چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. د پکتیا په مرکز گردیز کې ځانوژونکو چاودنو چې په جمعات کې شوي دي لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتولو له کمیسون غواړي چې تر سبا پورې دې ورته د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لست وسپاري.
تاسو پوره چې دغه لازمي کول چې موږ تاسو خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نږدې راغلي، نو موږ یې لمنځي دا چې هر څو نه زد کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهاجرت مطابق د افغانستان د عام خلکو ته اعلان.
د ننګرهار ولایت روسيونه امنیو مدني فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي او د ولس استازي سخت اندېښمن کړي دي.
دا د موټر بم انتقال اول خال سره رسیدل انتحاري راتلل ښار ته واقعتونو سره راتلل د خاصو افرادو ښار ته دا معنا یې دا دی چې دوی بلته شبکې لري.
د کابل امنیت قومندان وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیه او امریکا ترمنځ د یو شمېر مسئلو په اړه د لانجو ریپورت هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. په خبرونو کې مو واورېدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یو جومات کې ځانوژونکو بریدونو لسګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. همدا شېبه په سیمه کې زموږ همکار اصیل زازی د تلیفون په لیکه له گردیز راسره دی. زازی صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. اول که دا ووایه چې د تلفاتو شمېر اوس څومره دی؟ د کورنیو چارو وزارت یو ډول ارقام ښیي او د پکتیا چارواکي بل ډول.
مننه امرات صاحب، همدا سوشي دی وړاندې ما د پکتیا ولایت د امنیت قومندانې د وایان سره سردروړي تبسم سره خبرې وکړلې او د کورنۍ چارو وزارت او د دوی له خوا ورکړل شوي ارقام سره شریک کړل. د دوی هغه وروستي ارقام چې ما ته یې راکړل 25 تنه وژل شوي دي او د 40 نه زیات ټپیان شوي. او دوی دا خبره هم سره وکړه چې ممکن په وژل شوو د وژل شوو په شمېره کې زیاتوالی راشي، ځکه چې د یو شمېر تر تن وضعیت هغه دا وخیم دی. نو د دوی هغه وروستي ارقام د ما دپاره همدغه و.
زازی صاحب، په تېره خپرونه کې هم پښتنو شولال ته امنیتي مقامات څه وایي چې که څه هم د دې جومات لپاره ولسي خلکو امنیت نیول، لیکن په څه ډول دوه ځان وژونکي د مانځه په وخت کې داخل شول او آیا چې تر اوسه مسؤلیت د دې برید اخیسته؟
د برید مسؤلیت تر اوسه پورې کمیډلې په غاړه نه دی اخیسته. او هغه د امنیتي ځواکونو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې نه، په خاصه توګه د امنیت قومندان د ورکړل شوو معلوماتو له مخې نه، چې د دوه تنه بریدګر د ښځینه کالینو په استفادې سره جماعت ته ورغلي دي او په اوله کې د ولسي خلکو لخوا چې کوم دوه تنه ساتونکي ټاکل شوي د دغه جماعت د امنیت په خاطر باندې هغوی په ډزو وژل شوي، بیا نن ورکړلي دي او هلته همدغه حمله ترسره شوې ده. او نور د څه خاص معلومات د لاسته نه دی راغلي دي رسنۍ ته، چې سیمه هم دا اوس هم د هغه د سیمه ییزو خلکو لخوا نه قرنطین ده. حتی امنیتي کسان هم هلته چې ورځي هغوی ته هم د دې اجازه نه ورکوي چې هغه سیمې ته ورشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازه او چې د ګردیز په یو جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د ځان وژونکو بریدونو د تلفاتو دغه ډو او دغه راست چې دا بریدونه په څه ډول شوي در سره وروستي معلومات شریکول. د پکتیا د امنیت قومندانې ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه په دې پیښو کې یا په دې دوو ځان وژونکو بریدونو کې 25 کسان وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. بلورته بیا د کورنیو چارو وزارت د مړو شمېر له 150 زیات ښیي. په عین حال کې بیا د ګردیز مقامات وایي چې کېدای شي د مړو په شمېر کې اضافه والی یا زیاتوالی راشي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ.
څوک وو
شامبي فورس په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه باید د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان شوی وای. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په سپارلو کې ځنډ کړی دی. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولیږي.
دغه لیست موږ ته یو زور مخکې راستولی وی هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضات او د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړې وه. داسې پوره چې دغه لازي کړو چې موږ تاسې خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي. نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدای شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د څېړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په 10 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای. خو دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا غلط اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لست اعلان کړ هماغه و چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم له ځان سره مخامخ شولې او اوس شکایتو کمیسون چې د سیړنو د اعتراضونو د شکایتونو د سرګل لپاره مامور دي هغوی هم نه ځپانېدلې چې د تاخیر سره سم خپل کارونه ترسره کړي ځکه چې لست دوی ته ناوخت راغی.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپلې ستونزې لري چې په وینا یې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونه باید له انتخاباتو مخکې راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون نه غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست ورته تر سبا پورې وسپاري تر څو د نوماندانو نومونه اعلان شي. بل لور ته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نومونه له لست څخه لری کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دې ولایت اوسیدونکي او د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي دي. په دې ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم فعالیت کوي. افغان حکومت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو د تازه دمه ځواکونو د پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د ګمارلو خبر ورکړی. سالم محمد صالح د ننګرهار د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د وروستیو نا امنیو اصلی علت څه ده؟
یو دلیل دا دی چې د ضعف د مدیریت په ننګرهار او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دوی مقدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصتاً ایسای د خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي. د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم په ولسوالۍ کې د
بلی زمری صاحب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو وکړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ده ورکړي که څه کې ده؟
شخصاً د ننګرهار په توګه او زمونږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت محض ولسمشر زمونږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې وه. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په هکړه باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په دردمند خلک، په وطن باندې مین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري اوس هغه څه خلک به ننګرهار د پاره استولای وي. بل تر څنګ په خار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په خار کې فعال نه وي نو تاسو په دې جریان کې تاسو په دې ټول د یو نیم نشته دي. څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه برید وشو، دښمنانو د راکټ اندازو ته وي یا آر پی جي نه استفاده کول. بیا د خار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، د ښاري مدیریت باندې د معارف حمله وکړو. آخر ځل د پاره داسو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو. دلته ګوره دا د موټر بم انتقالول خار ته رسېدل، انتحاري راتلل خار ته، واسکتونو سره راتلل د اشخاصو افرادو خار ته. دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه ملامنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي. دوی ته هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لازم لري چې دوی د شبکې دلته فعال نه وي په خار او د خار په نواحیو کې؟ نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک به امنیت ملي استخبارات او زمونږ کشور غوښته پیدا کړي. د خار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دی د حل لاره نه دی. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن دپاره امنیت تامین کړي. مګر دی هم چې په خار کې د تروریستي شبکو سال ختم نشي، د دوی هغه ګروپونه چې د جلال آباد د خار په نام نه کولو کې فعالیت کوي له منځه لاړ نشي، امنیت دیم د ګواښونو سره به مخامخ.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت دا ده چې په خار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی. د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زمونږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تبدیلوي چې ښارونو ته ورسیږي، موټر بم دلته راوړي. یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چې هلته استاد وګوره، استاد هم بې سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کېږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راغله، تغیرات د بد نه بهتر کېږي. موږ وایي اصلاحات د
د امنیت د تامین لپاره دوی چې څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د څه په دې خلک دا بدمعاشیانې مې روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه دولت ټول څه په دین دی توانېدلی چې دا شبکې له منځه وي
په ننګرهار په خاص ډول په جلال آباد ښار کې د امنیت د خرابوالي د خلکو د غوښتنو او د دولت د تدابیرو په اړه مو د ننګرهار دولتي شورا د پخواني منشي ذبیح الله زمری څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اورئ.
د کابل امنیت قومندان وایي د دوی د څړونو پر اساس په کابل کې د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړي وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې تختول شوی وو. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي دي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي وو چې تېره ورځ یې جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قمندان داود امین وایي د دوی د څېړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي وو چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه وه ورکړي. یاد وژل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا هیوادونو اتباع دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یاد کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو، پاوز، ښوونځیو، روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودیت دسوزا په نوم یوه هندۍ مېرمنه چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوه له کابل څخه تښتول شوې وه چې بېرته بیا خوشي شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دوی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندي اتباعو موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي وویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیول شوی دی. د کندوز د امنیه قومندان نن ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قومندان د ولسمشر د فرمان یا حکم پر اساس نیول شوی دی چې په وژنو، غلاو او اختطافونو کې لاس درلود. نور حال اجمل آریان اورو.
د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنیو ته وویل چې پرون ماخام نه وخت د خانبات ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قمندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
کپټن هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قمندان اعلی کوی مسله دولت جمهوری اسلامی
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره علاقه قمندان په هدایت سره سم زموږ د کندوز پولیس او په ځانګړي توګه د خانبات ولسوالی پولیس وتوانېدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قمندان چې د سړي تښتونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونیو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بندخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندز امنی قمندان ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو یو بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګونو سره به مخ شي. له دې سره سم کندزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خالي صلاح او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانبات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عینی په دې اړه وایي
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکونه باج اخیستل او خلک د دوی د لاسه ډیر په تنګو دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې دي. دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده که دوی ونیول شي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خانبات په ولسوالۍ کې د بعضې قمندانان نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قمندان خوشي نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قمندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بېرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سره وسلوال قمندان په داسې حال کې په خانبات ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کېږي چې ترکیې او متحده ایالاتو د یو شمېر لانجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي. د واشنګټن او انقرې اړیکې وروسته له هغې ترینګل شول چې متحده ایالاتو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پادري یا پوسټر له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه اعلان کړل. تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالې مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگټن او انقرې اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیې وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاوش اوغلو وویل د له پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپلو هیوادو ته له ستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیې پر دوو وزیرانو د همدې قضیې په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د عدلیې پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکی لیرې ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د دوهمې مازیګرنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس له تاسو سره دی.
تشکر رضوان مراد.